په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې حال درکو. په پاکستان کې د انتخاباتو نه وروسته په ځینو سیمو کې د سیاسي ګوندونو د پلویانو لخوا احتجاجي مظاهرې روانې دي. په کوټه کې تیر ماښام ځانبرګي برید په نتیجه کې شپږ کسان ووژل شو. دغلته د امنیت وضع اوس هم خرابه ده. قبایلی سیمو کې د امنیت په چارو باندې او د سیمې او نړۍ نور راپورونو تبصرې هم تاسو لپاره لرو. کولمبي د انیس اجمل نه خبرونه وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی په کویټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې لکته لګښت پکته نه وجل شوی او تش په تجو بلدی. په پاکستان کې د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند دا وخت ټولو مخ کې دی او د ترکی وزیر اعظم تایید کړی دی چې طالبان او غسلور ترکی انجینران چې په افغانستان کې نیولی وو خوشی کړی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. په کویټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې لکتر لږ شپږ تنه وژل شوي او اته شپېته جوبل دي. د بلوچستان د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا تر مخه د چاودنه بیګا د کویټې په زرغون سړک د اغه کور سره نیستې شوې. چاودنه په داسې حال کې شوې چې د کویټې پریس کلب مخې ته د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې لاریون روان و. تر چاودنې وروسته کيو پلو د پیښې په ځای کې پولیسو او ملیشه ځواکونو ډزې پیل کړي، نو بل پلو د مینګل ډلې په لاریون کې هم د دوی کارکنانو ډزې وکړې چې فکر یې لرلو دا برید د دوی په لاریون شوی دی. د ډزو له امله د کویټې د اکثرو ودانو شیشې ماتې شوې دي. تر اوسه د دې برید ذمهواري چا په غاړه نه ده اخیستې. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ نور جوبل شوي دي. د میرلی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي دغه فلاین کوچ د بنو نه شمالي وزیرستان ته روانو چې د میرلی یو امنیتي پوستې سره نږدې پکې د سلینډر چاودنه وشوه چې پکې 12 تنه وژل شو او شپږ نور جوبل شول. د چارواکو په وینا په فلاین کوچ کې 13 تنه سوار وو چې د میرلی اوسیدونکي وو. د خیبر ایجنسی د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې تیره شپه په یو کور د ماټر ګولې راپریوتو په نتیجه کې یو ماشوم وژل شوی او ته کسان جوبل شوي دي. د خیبر ایجنسی د خاصدار ځواک لاین افیسر خانداد افریدین انصار مشال لیډیو ته ویلي چې تیره شپه 3:30 بجې د جمرود په وزیر ډنډ سیمه کې د حیات حسین نومیتن په کور د نامعلومه ځای څخه یو ماټر ګوله راپریوته چې پکې یو ماشوم وژل شو او نور اته جوبل شول. په پاکستان کې د انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند دا وخت په لومړي، پیپلز پارټي په دویم او تحریک انصاف ګوند په دریم نمبر ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه مسلم لیگ نون تر اوسه پورې 165، پیپلز پارټي 22، تحریک انصاف 10، MQM ولس او جمعیت علماء اسلام فی ډلی 10 سیټونه ګټلی دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د 90 سیټونو نتیجې اعلان کړي چې تر مخه تحریک انصاف ګوند په صوبه کې په 75 سیټونو سره تر ټولو مخکې دی. جمعیت علماء اسلام ګوند 14، مسلم لیگ نون 11، آزاد 12، جماعت اسلامي او قومي وطن پارټي 9، عوامي نېشنل ګوند 15، عوامي جمهوري اتحاد 3، پیپلز پارټي 2 او آل پاکستان مسلم لیگ 1 سیټ ګټلې ده. بلخوا د امریکا، افغانستان او هند مشرانو پاکستان ته د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د اتوار پر ورځ په یو خپور شوي بیان کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن د یو بې ثباته او خوندي پاکستان او د دې هېواد د خلکو د ښه راتلونکي لپاره له نوي حکومت سره ګډ کار کولو ته تیار دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د پاکستاني ولس ستاینه وکړه چې د ترهګرې بریدونو باوجود یې په غټ شمېر کې په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. همداراز د هند وزیر اعظم منموهن سنگ له نواز شریف سره په یو ټلیفوني تماس کې د تا د کامیابۍ مبارکي ویلې او د هند د دورې بلنه یې ورکړې. افغان حکومت وایي چې د ډیورن کرښې په اړه د امریکا دریس د افغانستان په دریس هیڅ راز اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام بارنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته ویلي د ډیورن کرښې په اړه د امریکا دریس نه دی بدل شوی او دا کرښه په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوې. خو د افغانستان ولسمشر ویان ایمل فیزی مشال لیډیو ته ویلي چې د ډیورن په اړه د امریکا دریس د افغانستان دریس نشي بدلولی.
دنی خبرونه شفی دی کوکی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مهم ویلي دي چې د دوی موقف هغه پخوانی موقف دی او تغیر نه دی کړی ګواکې دا چې دوی دا کرښه په رسمیت پیژني. زموږ نظر دا دی چې د بهرنیو چارو وزارت موین خپل په ملاقات کې د جمهور رئیس حامد کرزي سره د ډیورنډ کرښې په اړه هر اړخیزې خبرې وکړلې. په دې خبرو کې ډېره ګټوره او ستونزمنده فکري تبادله وسوله د دواړو خواوو ترمنځ د ډیورنډ کرښې د موضوع په اړه. د امریکې موقف د افغانستان په رسمي موقف باندې هیڅ ډول تاثیر او یا اغېز نه شي درلودلی.
لدی مخکی ولسمشر حامد کرزی او نور افغان چارواکو هم ویلی چې د ډیورنډ کرښه به هیڅ کله په رسمیت ونه پیژني. د ترکی وزیر اعظم تایید کړی چې وسلوالو طالبانو هغه څلور ترک انجینران چې په لوګر ولایت کې نیولي و خوشی کړی دي. د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردگان پرون په استنبول کې د یو لاریون په وخت ویلي چې دا څلور ترکان په هغه اتو انجینرانو کې شامل دي چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو هلیکاپټر د بیړنې ناستې وروسته د طالبانو لخوا وتښتول شو. رجب طیب اردگان دغه کسانو د خوشي کولو لپاره د هڅو په خاطر د ترکی د استخباراتي ادارې یا ایم آی ټی مننه وکړه. ویل چې دغه سلور واړه کسان محفوظ دي. دا سلور ترکی انجینران له سلور نورو ترکانو یو افغان ترجمان او دوه پایلټانو سره په 13 اپریل میاشت کې هغه مهال د لوګر ولایت په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا وتښتول شول چې د دوی هلیکاپټرې د خراب موسم له کبله بیړنې ناسته وکړه. او د شام پولیس سره نږدې د ترکی په یو خارګوټي کې د 14 وروستو ترکی او شام په یو بل د دې پیښو تورونه لګوي. په دغه 14 کې شپږ څلوېښتنه وجل شوي دي. د ترکی چارواکي وایي نه ترکان چې د شام استخباراتي ادارو سره تړاو او د خالي دروازې د ریحان لی خارګوټي په 14 کې لاس لري نیول شوي دي. ترکی وایي مشکوکو کسانو اعتراف کړی چې په غبرید کې برخه اخیستې وه. د خبرونو پای.
خبرونه د مشالې رونه ورده چې نسجمن وړاندې کول او دونکو پر روانه خبرونه کې تاسو د پاره دغه راپورونه لرو. په کوټه کې د پولیسو د مشر په کور د ځانمرګي برید په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوي او نور ګڼ شمېر ټپیان دي. په شمالي وزیرستان کې په یو ګاډي کې د ګیس سلندر د چاودېدو له کبله 200 کسانو ژوند بایللی دی.
دغه ګیس سلندر بلاست شو دا کنه 12 کسان په شمړه دي او 13 کسان په زخمیان دي. او دا د راورا د ملي کلی دا او د فلاین کوچا د ملي کلی وو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر وايي په بلوچستان کې بعد بلوچو سره شریک حکومت جوړي.
نور یوې پارٹی هم دوه بلوچستان نه دی ګرځېدل. نو ظاهره خبره ده چې زموږ حکومت کې وي هغه به اتمن د بلوچستان سره جوړېږي.
او زمونږ په ونیزه خبرونه ستونزو سرکار کې په مومندو کې د سکولونو په نشټوالي باندې خبره کوو.
ډیر مشموان زمونږ دینه دغه پاتې شول سکولونه نه وي ټول بس زمیداری کې سسه کې سو.
د سیمونو نه نو راپورونه تفسیری هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردونکو راځو زمونږ ډومبی راپور ته. په کوټه کې تیر مخام د ځانمرګي برید په نتیجه کې چې د پولیسو د مشر په کور باندې شوی و لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او د شپېتو نه ډېر ټپیان دي. د پولیس چارواکو په وینا په دغه ځانمرګي برید کې 2000 کیلوګرامه بارودی مواد کارول شوي دي. په دغه اړه مې څو شېبې وړاندې په کوټه کې موجود د خپل همکار خدای نور ناصر نه پوښتلی وو. اگر تاسو داسې معلومات راکړئ
دا د شپې کومه ځانمرګ برید په کوټه کې شوی دی. دا د پولیس په وینا په دې کې له 1500 تر 2000 کیلوګرامه پورې چاودونکي توکي استعمال شوي وو. که چیرې دا د دې په دې ځانمرګ برید کې همدومره 2000 کیلوګرامه چاودونکي توکي وي نو دا د کوټې په تاریخ کې نو تر ټولو لوی برید دی. تر ټولو د لوی بلوچستان د وزیرالا د گورنر د چیف سیکرټری له کورنو سره چې وی وی آی پی علاقه ده له دې سره چیرمه د پولیسو د مشر یا آی جی پولیس کور دی. په دې له کور سره بالکل په دې کې موټر وال شوی دی او بلکې چاودنه شوی ده. د شپې که خبر وکم د شپې د پاکستان په وخت لس نیمه بجې وړي کله چې دا چاودنه وشوه زه او له ما سره ډیری نور خبریالان موږ د بلوچستان نېشنل ګوند بنګل د لخوا د پریس کلب د کوټې د پریس کلب یو لاریون شروع و چې هغه د انتخابي نتایجو په وړاندې باندې لاریون کاوه. موږ په همدې کې و چې د پریس کلب او چې کوم د چاودنې ځای دا تقریبا په 2500 متره باندې فاصله لري. کله چې چاودنه وشوه نو د بی ایم پی منګل ډلې کارکنانو دا سوچ وکړ چې ګواکې دا چاودنه په موږ کې زموږ کې شوې ده. تر هغه وروسته کله چاودنه وشوه نو هلته د پولیسو او ملیشا ځواکونو لخوا د پیش فضای باندې ډزې شروع کړې. دلته د منګل ډلې چې کوم کارکوونکي و کارکنانو چې هغوی لرونکي و هغوی دلته ډزې شروع کړې. تر هغه وروسته پرنس کلب ټول مکمل تر واستوه دی. وزیرالاکو د ګورنر کور او په کوټه کې شاید چې داسې کور بنوي چې د هغه شیشې ماتې شوې نه دي. او که په ښار باندې نن سهار په ښار کې ودرېدم سپور ښار کې داسې سړک نه و چې په هغه باندې تاته ماتې شیشې د دروازې ماتې شوې دي. شیشې ټوله ماتې شوې دي. ګواکې بیخي زیات تاوان یې رسولی دی. تر اوسه پورې د پولیسو په خبره چې د شپې پولیسو مشر خبرې وکړې هغه وویل چې شپږ تنه په دې کې وژل شوي دي چې د پولیسو او ملیشا ځواکونو سرتېري هم پکې دي. او تر اته شپېته زیات ژوبل شوي دي. کتلی چې د دې په ژوبل شوي کې د ډېرو حالت له اندېښنې وړ دی د مرګ شمېر پورته شي.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کسور دو شمالی وزرستان تا چرتشی دا پولیٹیکل انتظامی چارواکی و دا سیمی خلق وائی چه تیر مخام دا سورلو پا یو گاڑی که دا گیس سلندر دا چودنی لکبل دولس کسانو جون بیلی لده او شپگ نور جو بل شویدی. پا دا غاڑا دا مشال همکار تفصیل پا دا غرا پور کراکی.
دا میرعلی پولیٹیکل انتظامی چارواکو او ځایی خلکو په وینا تیر ماښام میرعلی کجوري امنیتی پوستې سره د سورلو په یو ګاډی کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې دولس کسان مړه او شپږ نور ژوبل شوي دي. چارواکي او ځایی خلک وایي د سورلو نه ډک فلاینګ کوچ لبنو نه شمالي وزیرستان میرعلی ته را روان وو چې د کجوري امنیتی پوستې سره نږدې پکې د ګیس سلندر چاودنه وشوه او وروسته پکې اور ولګېدو. د ځایی خلکو په وینا په دغه فلاینګ کوچ کې اتلس کسان سپاره وو چې ټول د میرعلی تحصیل اوسېدونکي ول. د میرعلی تحصیل حیدرخیل کلي اوسېدونکي ملک ریاض مشال ریډیو ته وویل دغه فلاینګ کوچ په مکمله توګه سوځېدلې.
د باندې نه د فلاینګ کوچ روان وو کنه او ان چې د کیمو موقع تر ورسېدو په دې ټیم کې مثال دغه ګیس سلندر بلاست شو دا کنه. بارہ کسان پسې مړه دي او شپږ کسان پسې زخمیان دي. او دا ډېر اوره د میرزه کلی دا او د فلاینګ کوچ د میرزه کلی وو.
ژوبل شوي شپږ وړه کسان یې د بنو لوی روغتون ته د درملنې لپاره انتقال کړي. د هسپتال ڈاکٹران وائی پر ژوبل شو کې یو ماشوم جینۍ هم شامل ده او ژوبل شو کسانو روغتیایي وضع د اندېښنې نه بهر ده. د یادونې ده چې پاکستان کې سی این جی ګاډو کې د غشان اکثره پیښې رامنځته کیږي چې ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. دا دې هم یادوي چې شمالي وزیرستان ته د سورلو لپاره سی این جی ګاډو کې د دولت لخوا د معاینې کولو هیڅ انتظام نشته.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسا دو بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اردن کو زو کراچی تا چرته چې د زنو سیاسي ګوندونو د پلویانو مرستیالو لخوا په دغه صوبه کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد باندې احتجاجي مظاهره روانه دي. په دغه اړه مې څو شپې وړاندې په کراچی کې د خپل همکار ظفر کریمینا تفصیل غوښتو او هغې را سره سداسې معلومات شریک کړي.
په کراچی کې د کم انتخابات چې شوې دي د هغې نتیجې عمره روانې دي. بلې خوا ته د کراچی ښار د کلپټن تین تلوار په سیمه کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او دغه شان ځینې نور وحدت المسلمین ډلې کم پلویان چې دي هغوی د بیګا رئیس احتجاج شروع کړی دی. د دوی دا مطالبه ده چې په کراچۍ کې چې کومې ټاکنې شوې دي په هغې کې درغلۍ شوې دي ټګۍ پکې شوې دي. او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په انتخاباتو په ورځ په کراچۍ کې د جماعت اسلامي ګوند په هغه ورځ د ټاکون کم بایکاټ چیرې هغه ملان کړی و. دغه شان تحریک انصاف ډلې د کراچۍ په ښار کې او په سیند صوبه کې تقریبا ماتې خوړلې. د هغه یو کم کاندید چیرې هغه کامیاب شوی نه دی. نو دوی د دې په ضد باندې دغه کوي احتجاج کوي چې د دوی سره ټاګۍ شوي دي او پاکستان پیپل پارټۍ او ایم کیو ایم ډله خاص طور دوی ټارګټ کوي چې هغه د دوی سره ټاګۍ کړي دي او د دوی کاندیدان مات کړي دي.
کریمی صاحب بیگا د متحده قومی موومنت مشر الطاف حسین صاحب هم د ټلیفون د لارې خطاب کړو او په دا کې وینا کې هغه داسې خبرې کړې وې چې ډېر تنقیدونه به مخې ته راغلي وو. څه مهم ټکی وو دغه خبرو؟
د چونکې تاسو معلومه ده چې په کراچۍ کې ایم کیو ایم ډله چې دا ډېر زیات سیټونه ګټلي دي دلته د کراچۍ نه د ټولو نه لوی ګوند ثابت شوی دی. هغه د دې په خوشحالۍ کې د دغه ګوند په مرکز نایندیرو کې بیګا جشن وو. د هغې پلویان ورته راغونډ شوي وو چې دې ته الطاف حسین چې د ایم کیو ایم ډلې مشر دی اوس په لندن کې اوسېږي هغه ورته په ټلیفون باندې وینا کوله. هغه په دغه وینا کې وویل چې خاص کر دغه کوم مظاهرین چې دي کوم مظاهرې چې کیږي او هغه وایي چې ایم کیو ایم د دوی سره زیاتې کړی دی او ټګۍ کړی دی. هغه په دغه مظاهرینو باندې هم نیوکې وکړې او د پاکستان په اسټبلیشمنټ باندې هم نیوکې وکړې. وایي چې دوی دې په کراچۍ کې چې کوم د کراچۍ د خلکو اکثریت دی او د ایم کیو ایم کوم اکثریت دی دا د داخل کومني او کوچرته دوی د دې منلو ته تیار نه. نو هغه ویل چې بیا د کراچۍ د پاکستان څخه جدا کړی شي او په همدې وجه باندې د هغې نورستو بیا د ایم کیو ایم ډلې په مشر باندې د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو او پلویانو لخوا نیوکې هم دوام لري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اور دن کوم د انتخابات په موضوع کې پاتې کیږو. د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې د پخوانی واکمن ګوندونو پرتله نور سیاسي ګوندونه په مرکز او صوبو کې د ټولنې زیاتې چوکۍ ګټلې دي. آیا د ګوندونو سره د ترهګرې پر ضد کوم جامع او نوې تګلاره شته؟ د دغه پوښتنو د جواب لټولو لپاره راځي چې وورو د مجید بابر راپور.
د پارلیمانی ټاکنو په نتیجه کې دا مهال د پاکستان په مرکز کې اکثریتي ګوند مسلم لیگ نواز او په صوبې خیبر پختونخوا کې اکثریتي ګوند تحریک انصاف ګرځېدلې دي. آیا د ګوندونو سره د ترهګرۍ پر ضد کومه تګلاره شته؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې د دفاعي چارو کارپو او د پوست پخوانی جرنل طلعت مسعود وای
انہوں نے تھیوریٹیکلی تو اپنی ہر مینیفیسٹو میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے ٹیررزم کے بارے میں.
دغه گوندونو په خپل انتخاباتي منشورونو کې د ترهګرۍ په اړه په لفظي توګه څه نه څه خو لیکلي دي او د نواز شریف ګوند خودا هم ویلي دي چې دوی به وډمبه د خبرو اترو لاري د دې مسالې حل راواسي او به په نورو لارو چارو غور او فکر کوي. خو زما په نظر دوی ته پکار ده چې لپوت سره په ګډه تګلارې جوړ کړي نو خبوي او نه یوازې لپوت سره بلکې اوس خود عمران خان ګوند هم په خیبر پښتونخوا کې اکثریت ترلاسه کړی دی. نو دوی له پکار ده چې له هغوی سره هم خبرې وکړي ځکه چې دغه صوبه تر هغهري ډیره ځپلې ده. نو اوس دا ډیره ضروری ده چې هغه ګوندونه هم په دې کې شامل کړي. هغه
سبسه زیاده اوس کې اثرات هم تو یہ ضروری ہے کہ ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے.
د دین مخ کی پخوانی واکمن عوامی نیشنل گوند او پیپلز گوند هم د وسوال وډلو سره د خبرو اترو د لارې د امن تګلاره غوړه کړې و خو څه نتیجه یې نه ور کړې. کارپو خادم حسین وای
پالیسی بیانونه دي تر نو خدا ته ک امریکایي جنرالان او ارسب ټیک ټاک شي او مذاکرات ومنګه وکړو او هغه مذاکرات په نتیجه کې به دا ټول خلک د سمو ګوندونه چې دي کا غلش کړی جنگ دی ک تحریک طالبان پاکستان دی ک القاعده د کارلی بخ په خلاف کولونه تل ما خیال دا شرازی چې دی دغه حواله باندې د اغي پیچیدګي چې کوم سماجی دي یا سیاسي دي یا کلتوري پیچیدګي نه هغه باندې سوچ کړی دی او نه د اغي د سوچ کولو ضرورت محسوسي.
خو په پیښور کې د وسلوالو طالبانو سره د یو شمیر د مذاکراتو د پړاوونو شاهد او د قبایلی سیمو د امنیت پخوانی سکتر بریګیډیر ریټایرډ محمود شاوای
څوک حکومت کې نو نو یو څه پاتې نه و. اوس چې دې په خپل معنی خبرې وکړي او هغې نه مني لکه څنګه چې عوامي نیشنل پارټي راغلې وه او وایي چې موږ خبرې کوو موږ خبرې وکړې چې هغه دې ټول مطالبات یې ومنله او هغې دغه یو مطالبه نه منله چې وسله نه غورځوو. نو بس بیا بل حل نو چې دې خلاف عملیاتو کیږي دی و هم په دې سیکل کیږي
سمود مخ کې تحریک طالبان پاکستان ویلی وو چې د پاکستانی پوسټ سره د خبرو اترو د بهیر ضمانت ته د مسلم لیگ نواز ډله ورکړي سره د مخ کې یو برتانوي ورسپانې فاینانشل تایمز سره په یو مرکه کې د مسلم لیگ نواز ډلې مشر نواز شریف ویلی وو چې کله دوی ګوند په واک کې راغلو نو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به وسلوالې ډلې او امنیتي ادارې خبرو اترو ته سلا کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
عوامی نیشنل ګوند چې د پښتنو د قام پرسته ګوند په توګه یادیږي په تیرو انتخاباتو کې ماته خوړه ده چې په انتخاباتو کې د دې ګوند خرابې کارکردګي غټ لاملونه سو زموږ همکار هارون بچا په دغه موضوع د سیاسي چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور یې برابر کړی دی
غیر حکومتی نتیجې ښیي چې د 2013 کال په انتخاباتو کې پښتون قام پرسته ګوند عوامی نیشنل پارټي له ماتې سره مخامخ شوې ده یاد ګوند په قامی اسمبلی کې یوه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې درې او په بلوچستان او سند اسمبلیو کې یوه یوه چوکۍ ګټلې ده دا چې عوامی نیشنل ګوند چې په خیبر پښتونخوا کې 15 کلونه حکومت وکړل او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل سلګونه ملګري قرباني کړل ولې د هیواد د نورو ګوندونو په مقابله کې پاتې راغله د سیاسي چارو څېړونکي ایمل خټک د دې پښتنې په ځواب کې وایي چې یاد ګوند ونه شو کړی د خلکو مسلې ورحل او په پایله کې د هغوی زړونه وګټي
دخل کو مسائل او مشکلات او هغه حل کولو کې هغه منیشنل پارټي او پیپلز پارټي چې کوم مخلوط حکومت په صوبا کې هغه عمره کارو نکړې شو یا خلکو اعتماد حاصل نکړې شو کارونه ډیر شوي دي خو خلک په دې پوهې کړې شي نه دي چې د دې په نتیجه کې دخل کو ژوند کې څه بدلون راځي عام خلک خپل روزمره مسائل او مشکلات ته ګوري چې هغه د کور نه بار روزي چې آیا بار امنیت ته هغه ته روزګار ملاويږي لوډ شیډنګ کم شوی دی صرف دا وجم نه ده چې هغه چې دی نو جلسو ته نه دي پرېښودل شوي دې نه علاوه نور هم ډېرې وجوهات دي چې هغه کې ورکران خپو خلک خپو داسې بدترین شکست صرف یو وجه نه شي کېدی
عوامی نیشنل ګوند دازل د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په سوابای کې هم چې د دې ګوند مضبوط مرکز بدل کیږي او د تیرو کلونو په انتخاباتو کې پکې بریاوې ترلاسه کړې د قامی او صوبایي سملایو چوکۍ له لاسه ورکړې دي د سوابای د شاه منصور کلی یو پیژندل شوی شاعر او لیکوال او د سیمې پر چارو نظر لرونکي نور الامین یوسف زئی د عوامی نیشنل ګوند د ماتې لامل د مشرانو یې غلطې پالیسۍ بولی چې وایي
یو په لږ خپل ګوند خلک خپو څنګه چې دای په دې ځکه له حکومت کې د نباز غلطه شو بل امین دا او کرپشن هم دی دلته نور مسلمان دي هغه چې کوم خبره کوله د تاریخ مشر نیرټ خبره کوله کرپشن د ختمولو خبره کوله د امن خبره کوله نو زما خیال دی دیس از چې د خلکو ته اپیل کړو ټول ډیر ځات خپه دي او ډیر مورال خو ډیر ځات داون دی زما خیال دی یو کام پر چې نو دغه په ځړه کې دانو چې لکه داسې حالت په جوړیږي اوس هم څه هلکه کې چرته شل چرته سلوي غوړه چرته 500 غوړه اور چې کم دی ته پرېوته دی خو دې ته فلوټینګ اور نه دی پرېوته یا د ځوانانو چې کم نه اور جوړ شو هغه نه دی پرېوته وته یو د خپل پټه ځوانانو هم چې او د زنانو اور چې هغه ته لري تاریخ انصاف کوي
ایمل خټک په خپل خبرو کې زیاته کړه چې د عوامي نیشنل ګوند مشرتابه باید پر خپل سیاسي تګلارې له نوي سره سوچو کې او په عمل کې ثابته کړي چې د ګوند واقعي د پښتنو قامي ګوند دی
دا موقع دا چې هغه ایم پی مشران چې دنو په سنجیدګۍ سره په دې ټولو مسایلو باندې غور وکړي که تاسو نور پاکستان کې وګورئ نو قوم پرستی موجوده وه پنجاب ټول نواز شریف سره ودرېدو سندھ پیپلز پارټي سره ودرېدو مهاجر نیم کې هم سره ودرېدو دغه رنگ بلوچ هم خپل بلوچ تنظیمونو سره ودرېدل نو په دمونګه په صوبه کې ولې پښتانه د پښتنو د نمائندګۍ دا وکړونکي جماعت سره ونه ددل په دې باندې ډېر زیات سنجیده غور او فکر پکار دی قتل غواړي چې زمونږ کوم ځای کې څه غلطي شوي زمونږ کومې پالیسۍ نه غلطې وي او کدا ونه قتل شول ماته داسې ښکاري چې د حالات بنور هم
په پیښور کې د عوامی نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور چې پر ان ای ون ورته د تحریک انصاف مشر عمران خان ماته ورکړه له مطبوعاتو سره په خبرو کې منلې چې خلک د دوی له پالیسۍ خوښنو او ځکه یې دا ځل بدل ګوند ته خپلې رائے ورکړې
تاسو ستونزې
ورنور تا کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بیا روزګار دي نه
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمه د وځي
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شتکنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
په بلوچستان کې د پښتون ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي صدر عثمان خان کاکړ وایي بلوچستان د راتلونکي حکومت به دوی له بلوچ ملت پالو سره په ګډه جوړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي له مذهبي ګوندونو سره د اتحاد امکان رد کړی یا د دوی د غیر سرکاري شمیرو له مخې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په لس چوکې ګټلو تر دې دمه تر ټولو لوی پارلماني ګوند څرګند شوی دی. د یاد ګوند له صوبایي مشر عثمان خان کاکړ سره زموږ همکار نیاز موساخیل خبرې کړې دي. د خبرې اورو.
پښتون بلوچ شریک صوبه کې د پښتانه کم سیټان دي دا تقریبا شل ویستې هغه کې موږ لس ګټلې دي معنا پنځوس برخې سیټان پښتونخوا ملیان پارټۍ ګټلي. په دې صوبه کې تر ټولو لویه پارټۍ په پارلماني کې دا پښتونخوا ملیان پارټۍ ده. نور یوې پارټۍ هم دومره سیټان نه دي ګټلي. نو ظاهره خبره ده چې زموږ حکومت کې به هغه به حتماً له بلوچستانو سره جوړ شي. څه نارته متبادل کې بلوچستان دي. نو بلوچستان کې به موږ خود ترجیحات چې دی هغه ملتپالو ګوندونو ته او جمهوري ګوندونو کې دي ورکوو. البته زموږ به موږ ځینې د تحفظات نن زموږ شرایط به حتماً خامخایي. یعنی اصل کې خو نور ګذر د حد جوړې تر ټولو لویه پارټۍ په دې صوبه کې د وزیر اعلی پیشکش په کار کې موږ ته وشي. البته موږ ملتپال او ډیموکراټیک جمهوري ګوندونو ته باولیت ترجیح ورکوو.
او دغه چې موږ وینو ځینې مذهبي ګوندونه هم د پخوا په شان کامیاب شوي دي، په خاص تور باندې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند چې دی، نو هغه به په اتحاد کې ګډونه ساسو ترجیح وي.
مذهبي ګوندونه په دې صوبه کې چې دی هغه خو ډېر سخت مسترد کړل درای دا خو ډېر بدنامه شوي دي په حکومتونو کې په ولسونو کې. دوی چې څنګه له مشرفو سره پنځه کاله په حکومت کې پاتې شو بیا اوس دلته له اسلم رسانی سره پاتې شو انتهایي بدنامه دي په ولس کې. دوی ډېر لوی کرپشن کړی دی، غلا او درغلې کړی دي. نو دوی سره ګډ حکومت جوړول دا به د ولس لپاره ډېر د خشم د غصې خبره به وي.
او ډېر لوی دغه عثمان کاکړ صاحب دغه د وزیر اعلی په اړه پښتنه زما په ذهن کې وه، قسم تاسو یو څه مطرح کړه خو بیا به وکم چې د وزیر اعلی چوکۍ چونکې ساسو ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ تر ټولو لوی پارلماني ګوند ثابت شوی دی، نو د وزیر اعلی چوکۍ به تاسو ځان ته ګرځوي کنه هغه د بلوچستانو د محرومۍ په خاطر او په بل خاطر به دوی ته لکوي؟
محروم پښتون دی وقار دی پښتون وزیر اعلی راشي دا هیڅ گناه به نه ایش دغه بنی بیا د پښتونخوا ملي پارټۍ وزیر اعلی سره شاو خو به دا صوبه ډېره بهتره کې دی. اقتصادي لحاظ، معاشي لحاظ، انتظامي لحاظ، ایجوکیشن لحاظ، لهر لحاظ بهترین ماډل صوبه جوړول شي.
او پخوا به ستاسو اړخه دغه تورونه وو چې کله به هم مذهبي ګوندونه دلته کامیابېدل، نو ستاسو خوا به دا یو تور هم و چې دلته چاوڼۍ او تاڼهدار په الیکشن کې خپل رول لوبوي، نو په غیر جانبداري به راته وایسته او سپا به راته وایسته دا وار دغه رول وي که نه وي؟
زه تاته په یقین درته یم، په غیر جانبداري درته یم چې اوس هم دغه رول چې دی دا رول یو په عبدالله خان حلقه کې، یو په کلاسفلا کې، یو په دوکۍ کې دغه رول استعمال شو. کلاسفلا ضلعه کې تصور نه شه کولی اتلس زره ووټ په صوبه کې هېچا هم نه دي اخیستي. هېچا په کوټه کې دونه کاسټینګ ووټ نشته، په ګرو صوبه کې نشته. ټوله سرکاري عمله شو ده د جنت علما په خوښه باندې لګولګوله. یو رول د دا واره محدود وو په دې حلقه کې ولی بالکل ولس په سترګو باندې لیدلی دی.
اخری پښتنه به درځو کوم عثمان کاکړ صاحب چې تر انتخاباتو مخکې چې موږ قتل یا به کرپشن کېده یا به سب بل داسې درغلې کېده، نو ستاسو ګوند به احتجاجونه کول، پر لارو کوڅو به راوتل. نو اوس چې تاسو ګر سره په اقتدار کې راځئ، حکومت جوړوي، نو آیا ستاسو چې کومه پالیسي ده، ستاسو چې کومه تګلاره ده، دغه شان به جاري وي که نه تاسو به هیروئ دا هر څه؟
نه انشاءالله که خدای کول بالکل ولس ته بېغمه اوسي چې زموږ اولیت ترجیح به میرټ دی. کوالټي او میرټ په ایجوکیشن کې دی که په نوکرۍ کې دی که په کارو کې دی که په ډیولپمنټ کې دی، دې ته به ډېر لوی اولیت ورکول کېږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15320
15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
په پښتونخوا کې درنګ شه بیل د سحر لسنمي بجې کې دونکو دوردونکو د انیس اجمل لبا مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستور ته د قامي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کوو. زمونږه په ونیزه خبرونه ستونزې او سرکار کې به په مومند جنسي کې د سکولونو په حالت باندې تاسو ته معلومات درکو. لومبي خبرونه
په کوټه کې د یو چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او اته شپېته ژوبل دي. دا چاودنه بیګا په زرغون سړک د پولیسو مشر مشتاق سوکیرا کو سره نږدې شوي. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو فلاین کوچ کې د ګیس سلینډر د چاودنې له امله 12 کسان مړه او شپږ نور ژوبل دي. د میرلی پولیټیکل چارواکي او ځایي خلک وایي دغه فلاین کوچ د بنینا شمالي وزیرستان ته روان و. په خیبر ایجنسی کې د جمرود په وزیرډن سیمه کې تیر شپه په یو کور د ماټر ګولې را پریوتو په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او اته کسان نور جبل شوي دي. په ټول پاکستان کې د انتخاباتو د غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې او په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په لومړي نمبر دی. بلخوا د امریکا، افغانستان او هند مشرانو پاکستان ته د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ویلې ده. د افغانستان حکومت وایي د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ د افغانستان په موقف هیڅ اغیز نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلیام برنز پرون په کابل کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل د ډیورنډ کرښې په اړه د امریکا دریځ نه دی بدل شوی. او د شام پولیس سره نږدې د ترکی په یو ښارګوټي کې د چاودنو وروسته ترکی او شام پر یو بل د دې پیښو تورونه لګوي. په دغه چاودنو کې شپږ څلوېښت تنه وژل شوي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو اورزو اسلام آباد ته چرته چې احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکی راټول کړی.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د حکومت الیکشن کمیشن او ټولو سیاسي ګوندونو د داوو باوجود ملک کې شوی ټول ټاکنې د اولسي خواهشاتو هنداره نه ده. او په خپل د الیکشن کمیشن سیکرټر ته په دې تحفظات دي چې وایي کراچۍ کې په پاکو صافو ټول ټاکنو کولو کې ناکامه شوې دي. د غرنګ خیبر ایجنسی لکی مروت او مانسیرا کې بعضی ځایونو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کړې شوې دي. ادارې زیاتوي چې کراچۍ، پېښور او د بلوچستان بعضی ځایونو کې د بمی چاودنو او تشدد د پېښو دلاسه درش پیته تنم لشوی دی. د غرنګ لاهور کې د نون لیگ او تحریک انصاف د پلاویانو ترمنځ انخته او ډزې هم شوی دی او بعضی ځایونو تفوز راو بللې شو. د دې سره سره ایم کیو ایم او جماعت اسلامي هم په یو بل تورون لګوي او د جماعت اسلامي وینا دا چې کراچۍ او حیدرآباد کې د بیا ټول ټاکنی وشي. ادارې په اخیره کې وایي چې د خبره کې شک نشته چې بعضی ځایونو کې بدونواني شوی دا او د دې ټولو ذمہواری په الیکشن کمیشن دا باید چې هغوی د دې ازاله وکړي. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو ګوند هم حتمی اکثریت ترلاسه نه کړو خو تحریک انصاف د ټولو زیاتې چوکۍ ترلاسه کولو سره په صوبه کې د حکومت جوړولو استحقاق ترلاسه کړو. ادارې لیکي چې تر دې دمه نتایجو تر مخه پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د صوبې په درې دېرش حلقو کې کامیابی ترلاسه کړې ده خو حکومت جوړولو لپاره پاکستان تحریک انصاف به نور ګوندونه ځان سره یو ځای کوي. ادارې لیکي چې تحریک انصاف په صوبه کې حکومت جوړولو لپاره هم کړن لار خپلوي خو ورله پکار دي چې اقتدار کې دراتلو وروسته د صوبې د اولس خدمت طرف ته د خپل ټوله توجه راوګرځوي ځکه چې د خیبر پښتونخوا اولس ته تر هغهري سره سره د روزګار، صحت، تعلیم او د ژوند نور بنیادی سہولیاتو د کمښت سره مخ دي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري ویلي دي چې پاکستان په افغانستان کې امن او استحکام ته وده ورکولو کې خوښي لري او د ډیورنډ کرښې معاملہ حل شوی ده. ادارې لیکي هر څوک پاکستان د ډیورنډ د کرخه په حواله وخت په وخت دا دریس خپل کړي دي چې د ډیورنډ معاملہ په خوا هواره شوې ده خو ولې بیا هم د افغانستان د لوري دی لړکی د پاکستان په ضد سخت دریس خپل کړي شوې دي او د تورونو لګولو لړۍ دوامدار ساتل شوې ده. ادارې لیکي چې دوه نورونه گاونډي هیوادونه د ترهګرۍ یو شان مسلې سره مخ دي او د دې مسلې ایوازنې حل په ګډه حل زلو او کوششونو سره ممکن دي خو د شریکو هڅو لپاره اړومبې شرط یا اړومبې ضرورت دوه اړخیزه غوره تعلقات او د اړیکو نور جوړ کول دي، او دا په هغه صورت کې کېدی شي کله چې د ورورولۍ فضا ته دوام ورکړی شي او په یو بل د تورونو لګولو لړۍ بند کړل شي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې باید افغانستان په خپل رویه کې لچک پیدا کړي او پاکستان هم خپل زغم او حوصله له لاسه ور نه کړي او دا شان په خپلو کې د ورورولۍ فضا سم کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف په لاهور کې د یوې مرکې پر مهال ویلي دي چې کله د پوخا په واک کې و نو له امریکا سره د پاکستان اړیکې ښې وي. نوموړي وویل چې دې به د اړیکې نورې هم پر مخ بوزي او د دې تعلقاتو د مضبوطولو ضرورت هم دی. ورځپاڼه لیکي د انتخاباتي کمپاین پر مهال نواز شریف د پاکستانی طالبانو چې د تیر حکومت په اتحادي ګوندونو یې بریدونه کول د غندرې نه ډډه کوله. د مرکې پر مهال نواز شریف زیاته کړه په دې باور دی چې په مختلفو مسلو چې پکې په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلي ډلو پر ضد د ډرون بریدونه هم شامل دي، په هغې به له امریکا سره کوم شریک حلتا ورسیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د افغانستان ولسمشر حامد کرزي په مسلسله توګه په پاکستان دا تور لګوي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي، خو بیا نواز شریف افغانستان سره د ښه اړیکو جوړولو خبره کړې. نواز شریف زیاته کړه چې پاکستان له افغانستان سره ښه اړیکې ساتل پکار دي، دوی به د افغانستان په هر توګه ملاتړ کوي او د بل چا طرفداري به نه کوي. وال سټریټ جرنال په اخره کې لیکي نواز شریف له هند سره هم د اړیکو پر مخ پوتللو ویلي دي. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان او امریکا ډیپلوماټانو د تیر خالی پروس ملاقات کړی وو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي ستراتیژیکي همکارۍ د تړون د پلي کولو په اړه خبرې وکړې. دغه تړون تیر کال لاسلیک شوی وو چې د واشنگټن لخوا له افغانستان سره د لسو کالو ژمنې څرګندوي. امریکا ژمنه کړې چې د نیټو ځواکونه د تللو وروسته به له افغانستان سره سفارتي، اقتصادي او امنیتي مرستې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د امنیت په برخه کې د حقیقي پرمختګ څرګندولو سره وویل چې د هیواد په 90% آبادۍ کې افغان ځواکونو له امریکایانو څخه د امنیت ساتلو ذمہواري اخیستې او د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په دې هر سبا کار رست کیږي، خو امریکا په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکي درغلۍ د ختمولو لپاره لارې چارې ګوري او د یو آزاد سیاست او د بشري حقونو د ژمنتیا غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویلیام جی بارنز ویلي د امریکا له مهال ویش سره سم د دې کال په پای کې افغان ځواکونو ته امنیتي چارې سپاري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مهالویش د اعلانولو وروسته امریکایي ځواکونه چې دا وخت په افغانستان کې شمیره 3,500 ده، د راتلونکي کال تر پای پورې باید دا شمیره نیمه کړل شي. ورځپاڼه لیکي بلخوا امریکا او افغانستان د امنیت په لړ کې په یو بل تړون هم خبرې کوي چې د 2014 کال وروسته به د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې موجودګي پاړوي او ولسمشر اوباما به دا فیصله کوي چې افغانستان کې څومره پوځیان پرېږدي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
ډان ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې د پاکستان نوي حکومت ته په مستقبل کې د خارجه تګلارې په اړه د پیښو چیلنجونو خبره راخستې ده. لیکوال منیر اکرم وایي د هند، افغانستان او امریکا سره معامله به نوي حکومت ته ډېره ګرانه وي. مجید بابر د دغه مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې پخوانی سفارتکار منیر اکرم لیکي چې د 11 مئی د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې وجود کې راغلي نوي حکومت ته که څه هم په داخلي توګه یو شمیر چیلنجونه دي، خو تر ټولو مهم او د بیړني پام وړ چیلنجونه خارجي دي. او که په لنډو ټکو کې وویل شي نو هغه د هند، امریکا او افغانستان سره د خارجه تګلارې جوړول دي. لیکوال منیر اکرم لیکي چې په افغانستان کې د یوې لسیزې د غیر فیصله کونې جګړې او له حاصلو اهدافو په سوري کې او د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس دغه هیواد د یو بل لانجمن بدلون په حال کې دی. امریکا هم غواړي چې په کابل کې د دوی یو ملګری حکومت وي او د دوی په مالي مرستو جوړ شوی او د دوی لخوا روزل شوی افغان پوځ په افغانستان کې دننه او د پاکستان سره په پوله د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې عملیاتو ته دوام ورکړي. منیر اکرم لیکي چې دا مهال د پاکستان تر ټولو مهم هدف دا دی چې د ریاست پر د تحریک طالبان کړنې بیا سره کړی. خود دغه هیواد نوې مشرتابه غواړي چې د طالبانو سره د مذاکراتو لارې اختیار کړي. خود دغه خبرو اترو د کامیابو نتیجو امکانات ډیر کم دي او هغه ځکه چې د تحریک طالبان پاکستان د سیاسي نظامی حکومت په اړه نظریه په هیواد دننه او بهر د منلو وړ نه ده او نه پرې مذاکرات کېدی شي. د منیر اکرم په خبره د پاکستانی طالبانو سغړی بهرنیان دي او یا ورته بهرنۍ مرستې ترلاسه دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ مخ پر زیاتېدونکي فشار دې طرف ته اشاره کوي چې په افغانستان کې بعد پاکستانی طالبانو پټ ځایونه دوام ولري. نو ځکه افغانستان سره د یوې موافقې کولو لپاره ضروری ده چې پوځي لاره هم په پام کې وساتل شي او د تحریک طالبان د کمزوري کولو بهترین لار دا ده چې د هغوی تر ټولو ناقابل اصلاح مشران په نخښه کړل شي او د دغې ډلې اتحاد مات کړل شي او بیا د هغو کسانو سره د مذاکراتو لړۍ پیل کړل شي چې د پاکستانی حکومت واکمني او آئین قبلوي. د نوي حکومت لپاره به دویمه مهمه خبره دا وي چې څنګه د امریکایي بې پیلټ الوتکو بریدونه بند کړل شي. خو که دا رښتیا وي چې پاکستانی حکومت ورته په اشارو کنایو کې اجازه ورکړې ده نو بیا به د امریکې سره په دې موضوع خبرې ګرانې شي. اسلام آباد به دا هم غواړي چې د افغانستان نه د ستنېدو نه پس امریکا دغه هیواد کې هغه امنیتي او سیاسي ځانچه پرې نږدي چې د پاکستان پر ضد وي. منیر اکرم لیکي چې په هند کې د کشمیریانو، مسلمانانو او نورو اقلیتي ډلو د دغه هیواد نه د خفګان له وجې سلویه یا وړه پېښه رامنځته کېدای شي. خو نوی دلیل لپاره به دا مهمه خبره وي چې په دا ډول پیښو کې د پاکستانی حکومتي ادارې خونې دي ککړې. د دا ډول مسلو نه د بچ کېدو لپاره ضروری ده چې نوی حکومت د هند سره په دې اړه څه اصول وټاکي.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې اړه خبرې ترې روانې دي چې څومره امریکایي ځواکونه به د 2014 کال نه پس په افغانستان کې پاتې کیږي او آیا افغانستان به په خپل خاوره کې له یاد نیټې نه پس هم د امریکایي پوځي مرکزونو اجازه ورکړي او کنه. د نړیوالو څېړنو مرکز یا سینټر فار ریسرچ ان ګلوبلایزیشن په دې اړه یو راپور خپور کړی دی. لنډیز نجیب عامر وړاندې کوي.
د نړیوالو څېړنو مرکز یا سنټر فار ریسرچ اینڈ ګلوبلایزیشن په یو راپور کې لیکي ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ اعتراف وکړ چې واشنگټن غواړي په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وستل وروسته هم په افغانستان کې نه امریکایي مرکزونه برقرار وساتي. حامد کرزی په کابل پوهنتون کې د وینا پر مهال ویل هغه چمتو دی چې د اقتصادي مرستو په بدل کې د امریکا غوښتنې ومني. حامد کرزی دویم شرط ته وړاندې کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ په راتلونکو ټول ټاکنو کې د امریکا ورسره مرسته وکړي. حامد کرزی ویل که امریکا دغه شرایط ومنل دوی ورسره د تړون لاسلیک کولو ته چمتو دي او دا به د نوموړي په اند د افغانستان او ناټو دواړو لپاره په ګټه وي. بل پلو امریکا د دې خبر د پخلي کولو نه ډډه کړي چې ګواکې دوی د افغانستان نه د نهو پوځي مرکزونو غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جې کارنی وای امریکا په افغانستان کې د 2014 کال نه پس د دایمي اډو غوښتونکي نه ده او په هغه صورت کې به د افغان ځواکونو سره په روزنه او د القاعده په نخښه کولو کې مرسته کوي چې افغان حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د نړیوالو څېړنو مرکز لیکي حقیقت دا دی چې واشنگټن غواړي اقلا تر راتلونکو 10 کلونو پورې د افغانستان نه د پوځي مرکزونو د نامحدود استعمال اجازه ترلاسه کړي. په راپور کې راغلي د ولسمشر کرزی د حکومتي سرچینو د معلوماتو له مخې امریکا په کابل، باګرام، مزار شریف، جلال آباد، گردیز، کندهار، شینډن او هرات کې د پوځي مرکزونو اجازه غواړي. سو کولای شي نږدې د هیواد په هر ګوټ کې خپل حضور ولري. په راپور کې راغلي امریکا نه غواړي دا خبره خپلو خلکو ته په ډاګه کړي چې 2014 کال نه پس دوی په افغانستان کې خپل فعالیت څنګه کوي. ظاهرا دوی ولسته خای چې ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستانه وځي خو ځینې راپورونه وایي خای امریکا به 13,500 ځواکونه بیا هم په افغانستان کې پرېږدي. د نړیوالو څېړنو مرکز لیکي په دې لاره کې اوس انتظار دی خبرې ته کیږي چې د افغانستان او امریکې ترمنځ یو تړون لاسلیک شي چې تر مخه به امریکایي ځواکونو ته دا برات حاصل وي چې د دوی کړنې به د افغان وګړو په وړاندې په محکمه کې نشي چیلنج کېدای او دې کار ته په افغانستان کې خلک په ښه نظر نه ګوري. د همداسې جواز د نه ترلاسه کولو له امله د اوباما انتظامیه په عراق کې د خپلو ځواکونو د پاتې کولو نه ناکامه شوې وه.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خپرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې د هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اردن کو د افغانستان د زابل اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې په ځینو سیمو کې طالب وسلوالو وروسته لاغې د مکتبونو دروازې وتړلې چې حکومت د موټر سایکلونو په تګ راتګ بندیز لګاو. دوی وایي دا مهال یوازې په شاجوی ولسوالۍ کې تر لسو زرو زیات ماشومان له زده کړو بې برخې دي. زموږ همکار سید سقیم په دغه اړه نور حال راکوي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ټول ښوونځي تړلي دي چې له دې سره د ټولې ولسوالۍ ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي. دوی وایي طالبانو وروسته له هغه د ښوونځیو دروازو ته قلفونه واچول چې د زابل امنیتي چارواکیو په دغه ولایت کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز ولګاوه. د زابل امنیتي چارواکي وایي په موټر سایکلو به وسلوال طالبان سپرېدل او پر دولتي چارواکو به یې بریدونه کول، ځکه نو په ټول ولایت کې د موټر سایکلو په تګ راتګ بندیز لګولای دی. د چارواکیو په خبره په موټر سایکلو تر بندیز وروسته په زابل کې د ناامنۍ او پیښې تر نور کله ډیرې کمې شوې دي. خو د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د دولت د بندیز په غبرګون کې د طالبانو لخوا د ښوونځیو له تړلو سره یې د ماشومانو ژوند بربادېږي. د شاجوی ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي روح الله او عبدالرشید وایي چې د ولسوالۍ ښوونځي د حمل د میاشتې په شپږمه نیټه تړل شوي او بیا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي. د عبدالحق په نامه د شاجوی یو بل اوسیدونکی وایي سمو د وړاندې دولتي چارواکیو سیمه ییزو پولیسو ته ویلي وو چې په زور د ښوونځي خلاص کړي، خو وایي د وسلوالو له ډاره نه ښوونکي ښوونځیو ته لاړل او نه هم زده کوونکي. خود زابل د پوهنې رئیس رحیم الله لودین بیا دا نه مني چې د تعلیمي کال له پیل راهیسې دي په شاجوی کې ټول ښوونځي تړل شوي وي. دی وایي شاوخوا لس ورځې مخکې طالبانو د شاجوی په ځینو سیمو کې ښوونځیو ته اخطارونه ورکړي وو چې ورسره یوازې ښوونځیو ته د تلونکو زده کوونکو شمیر یو څه راټیټ شوی دی. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې په زابل کې طالب وسلوالو د دولت لخوا د موټر سایکلو په تګ راتګ د بندیز په غبرګون کې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د موټرو په تګ راتګ بندیز ولګاوه، خو دولت یې له خپلې خبرې وانه ډاوه.
پام کوه،
الله الله، وای مکور دې سپیره شه زما خواخي.
چاچی پام کوه،
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه،
خبري خبريم
خاله پام کوه،
ورسا ورسا
کاکو پام کوه،
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوه،
خبرونه او فریادونه
پام کوه،
الله دې بیلونه پاس کا
پام کوه،
تلیونی حاکم مفتی مشورې
جوړ نشوي شي.
د مشال رادیو خوندور مزاحیا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلورو او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو امان الله ناصر وړاندې کوي.
اردن کو سوخ شوی دی زمون دو ونیز خبرون ستونز و سرکار درن پا خبرون کی تاس تا حال در کپ موند و جنسی کی دا موند و جنسی پا زنو سیمو کی دا سکولینو دا نشتوالی و داغی پا نتیجه کی چیز دا کون کی دا کم ستونز و سر مختی پا غاڑا بانده دا غا خبرون دا چه مجید بابر اولانده کهی.
ستا
ستړي مشي د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستونځ او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني. د مومند قبایلی سیمه په کود شهید باندې کې یو شمیر ځوانان وایي چې د سکول د نشټوالي لوجي د دغه کلی ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم نه د تیر رسول سیده راهیسه به برخه پاتې دي. دوی وای که څوک غواړي چې تعلیم وکړي نو هغوی په غنټو غنټو پیادل مزلونو نه پس نور سیمو ته د تعلیم حاصلولو لپاره ځي. دا چې په دغه سیمه کې سکول ولې نشته همدغه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده.
زمونږ کلی بدیات له ډېر خراب دي ځکه ډېر ماشومان زمونږ د دینه دغه پاتې شول سکولونه نه وي.
ابوزر اول مټه یو غنډه کې راځي ته کار پیدا ما به رازق دین اخو لاندې ترنشن پاکستان مټه کې سکول نشته تر هر
کال زموږه کمیټه چې راځي کنه نو موږ به پایته پکار ځای دې درخواست ورکړي چې موږ راځي په دغه ته په تیل درخواست ورکړي.
په مومندو قبایلی سیمه کې زمونږ همکار د مومندو کوزی شهید باندې ته ورغلی او د دغه سیمې د خلکو د سکول د نشټوالي د ستونزې په اړه دا رپورت برابر کړی.
د مومندو جنسی په کوزه شهید باندې سیمه کې د ځای ولس لپاره د هلکانو او د جنکوم کوم سرکاري سکول نشته. نو د ولس په وینا د سیمې دریو کړو کې چې د ولس شمیر تر یو زر پورې جوړیږي د تعلیم لپاره خپل ماشومان د مټه مغول خیلو سکولونو ته لیږي. دو ماشومان چې سبق وای وای ویل
ابوزر اول مټه یو غنډه کې راځي ته کار
او بس کېږي
پیدا ما بحر رزق دریم اخو لاندې پاکستان انټرنیشنل پاکستان سکول مټه کې
نو دلته ولې سبق نه خپل کلی
دا بس سکول نشته دلته. نو
عدنان خان د سرحد کلی اوسیدونکو دی او د لسم جمعات امتحان ورکړي وای ماشومان په لوی شمیر کې د سبق نه محروم پاتې کیږي.
زمونږ کلی په دې کې ډېر خراب دي ځکه ډېر ماشومان زمونږ نه دینه دغه پاتې شول سکولونه نه وي ټول بس زمیداری کې څه څه کوي څه چې دلته موږ سکول ته ولېږو هغه په لار باندې لوبې کوي ځکه چې ډېر لرې دی بیا واپس راشي ولې وي موږ ستړي کېږو نشودلې او بل غریبانان یو.
لال زاده یو سپینګیر دی او وای ولس غریب هم دی او نشي کولای چې ګینې د لری پرتو سیمو سکولونو ته خپل ماشومان ولېږي.
د دې ټول ماشومان څوک یو خوازي او څوک بل خوازي او څوک خپل ځمېداري کوي په دې وجه باندې چې دا فاصله ډېره ده د سکول کنه او موږ هم چې کوم دی د حکومت نه کوي دا زبر 1500 پورې ماشومان په دې علاقه کې تل کنه دې سکول نشته. یو سکول په شهید بانډا کې دې ځنه کسان الته ځي او نور خلک چې کوم دی ماټي ته سکول ته ځي.
نو بیا په سیمه کې سکولونه ولې نه جوړیږي؟ لال زاده خان نو و پورتل
پټیکلې کوم دغه کړی دی کنه نغو په دا خبرې کوي دا علاقه چې کومه د علاقې سره دا مطلب دو پارٹی سره دا خبرې کوي کنه موږ په دې 65 کې ما شومان چې کوم دی نغو نه دغه لیوان جوړ ټول نن موږ غیر معلومه شو نن رات معلوم شو او څوک پکې کار نه پټیکل کار کوي او نه کې علاقه کار کوي.
لدی ورستو مو د محمود جنسی او د 400 د محکمې تعلیم د چارواکو سره خبرې وکړې نو د دوی په وینا چې په دې سیمه کې د اسکولونو روغتونونو یا کوم بل سرکاري ودانه د دغه سیمو د پارلمان د غړو کار دی که کله هم هغه ته د اسکولونو د جوړونې لپاره هدایت د قبایلی سیمه او یا د صوبایي حکومت نه وشو هغوی به ارومرو دغه سیمه کې اسکول جوړ کړي.
د مومندو د کوزی شهید باندې د خلکو د سکول د نشټوالي د غستون زمې د قبایلی سیمو د تعلیم د ادارې ډایرکټر هاشم خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې هاشم صاحب د مومندو د کوزی شهیدانو باندې نمونږ ته ډیرو خلکو دا وایي چې د دوی په سیمه کې نه پرایمری سکول شته نه های سکول شته نه میډل سکول شته او د نور سیمو ځایونو ته دغه ماشومان ځي او ډېرې مسلې دي ورته نو دغلته د سکول څه پروګرام شته؟
دا خو غوره ده څه کړم لکه زمونږ خو خاص کر د پرایمری سکولونو چې کوم دغه دا خو څنګه چې هر کال زموږ کمیټه ترې ځي کنه نو مطلب چې پای کې پکار ده چې درخواست ورکړي او مطلب دا چې موږ نه راځي مطلب دا په تیل درخواست ورکړي او خاص تر څو مطلب دا یو بل دا چې زمونږ کم د پرایمری سکولونو دغه دا خو زمونږ د ټریډینګ کمیټې زمونږ کمیټمنټ چې یاره موږ دا مطلب 100% موږ انولمنټ
هاشم صاحب د دې طریقه بسی چې د دغه خلک سو کی ای پی ایل لار شي خپل ملک تاسو لرا واسطه یا درخواست لیکي
هغه مطلب دا چې زمونږ فیلډ افسر هغه سره ملوشي ای پی ایل سره ملوشي مطلب موږ ته څومره دغه راځي نو جنسای راځي که نه او څوک هیډکوارټر کې موږ فیلډ افسران زموږ موجود دي نو هلته موږ لاغه راکوي اوس موږ براه راست هغې علاقو پته نه لګي که نه.
که چېرې د دغې سیمو خلک دا درخواست وکړي او تاسو لا یا ای پی ایل درخواست ورکړي نو د دې بیا طریقې کار څه دی څومره وخت پرې لګي؟
د دې خو طریقې کار دا دی که نه چې تا زمونږ ما ورته زمونږ سالانه طریقې پروګرام وي که نه اوس خو زمونږ جون تقریباً پاتې اوس ښه وخت دی که نه چې اوس درخواست ورکړي بیا مطلب جون نه بعد چې کم دي باندې بیا مونږ مطلب ته هغه پروګرام جوړ شي اسکیم جوړ شي هغه بیا مونږ اپروول واخلو که نه مطلب چې هغې او بیا هغې دپاره بجټ راشي مطلب بیا پوره هغه زمونږ چې کوم هغه مالي سال هغه په جون کې ختمي دي جون باندې که نه د یکم جولای نه بیا بل مالي سال شروع شي اوس خو ډېر ښه وخت دی همدغه.
په قبایلي سیمو کې چې کله هم د سکول لپاره تاسو کله جوړوي یا پلان برابروي پلان جوړوي یا پروګرام جوړوي نو تاسو ځمکه د دغه ځای د خلکو نه غواړئ که تاسو خپله دغه ځمکه برابروي؟
نه ځمکه خو لکه داسې ده چې موږ له چې څومره مطلب زمونږ په قبایلي سیمو کې سکولونه جوړو که نه نو ځمکه موږ له هغه اکثر یا ملک یا مطلب کم د کمیونټي خلک وي مطلب ځمکه موږ له هغې راکوي که نه لکه چې سلای پم په هغه کې دوی ته بیا نوکریا نه ملایږي نو ځمکه د دغه خلکو نه موږ مفت اخلو.
که هغه خلک تاسو له ځمکه درکوي نو دا شروعات نو میډل به جوړوي که شروع به د پرایمری نه کوي؟
نه 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 ډایرکټ خو میډل نه جوړېږي اول به پرایمری جوړېږي هغه پرایمری بیا چې کله چالو شي نو بیا نه بعد هغه بیا اپګریډ کېږي که نه بیا میډل کېږي.
نو هاشم صاحب دا خو تاسو سره ما د مومندو قبایلي سیمې خبره وکړه نو همدغه پروګرام د ټولو قبایلي سیمې د خلکو دپاره دی چې چېرته هم سکول نه وي نو هغوی دا طریقې کار کولی شي؟
بالکل بالکل
بل چې تاسو خبره وکړه چې د دغې ځمکې په بنیاد باندې تاسو بیا خلکو له نوکرۍ ورکوئ چې هلته څوک تاسو ته ځمکه درکړي نو هغه نوکرۍ کمې کمې وي هغه د درجه چهار هم نوکرۍ وي د استاد یا د پرنسپل د هډ ماسټر که څنګه؟
نه 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 چې کوم استادان دي هغه خو په هغه وخت سره بنو نه ساتي دې چې کوم هغه موږ ورته کلاس فور وي که نه درجه چهار هم چې تاسو ویل که نه لکه چوکیدار شو یا په پرایمري سکول کښې نظر خالۍ یا موږ ورته کالر وایو که نه هغه د پرایمري لیول باندې ډېر وي او په مډل کښې بیا مطلب دی چې لکه پرایمري کښې په دلکانو په سکول کښې یو چوکیدار وي که نه او د جنکو په پرایمري سکول کښې یو چوکیدار وي یو خالۍ وي که نه او دا شانې په مډل کښې بیا هغه زیات شي درې شي بیا په های کښې مطلب شپږ شي که نه دا استادان خو تعلق نه ساتي استادان خو موږ په میرټ باندې اخلو که نه یو باقاعده خپل کسوي نو طریقې کار دی که نه.
د دغې سیمې خلک تاسو نه د سکول غوښتنه کوي چې سکول ورته جوړ شي نو هغوی له پکار دي چې تاسو له د ځمکې باره کښې هم تاسو ته خبر وکړي او درخواست له درکړي تاسو دا وایي؟
بالکل بالکل.
هاشم صاحب بل دغلته چې کوم عمومي خبره به وکړو په مومندو قبایلي سیمه کې دا مهال د سکولونه وران شوي وو ډېره موده مخکې هغې باندې څه بیا د رغونې کار شروع شوی دی؟
بالکل هغې باندې مطلب دی چې کار شروع دی هغه زمونږ مطلب دی چې ډونرز نه ورکړي دي زمونږ خپل سالانه ترکیزي پروګرام دی هغې کښې مطلب دی چې کار څه شروع دی نو هغه باندې انشاءالله په دوه کاله کښې دننه دننه مونږ ته ټول چې دی هغې لپاره مونږ خپل ټرېننګ کړی دی که نه په دې کال کښې بسونه جوړو په نس کښې بسونه جوړو بیا مطلب چې ډونرز زمونږ سره څومره پتې کښې دغه جوړېږي نو هغه انشاءالله هغې کښې به هغې باندې کار شروع شوی دی په څومره کښې بعضې علاقې بند دي له اوسه پورې په کښې امنیت نشته که نه په دې وجه نه مطلب هغه کښې هغې کښې که مونږ جوړ هم کړو نو هغه بیا دوباره ورنېږي که نه نو لکه مومندو ته داسې واقع شوې ده چې مونږ یو سکول جوړ کړو هغه دوباره بیا هغه مطلب کښې وران شو که نه.
نو مومندو کښې بیا تاسو د دې بیا رغونې د سکولونو د بیا رغونې دغه کار بند کړی دی که څنګه؟
نه 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 بند نه دی په ټولو علاقو کښې نه دی بند لکه په کمو ځایونو کښې امنیت نشته که نه نو هلته هلته بند دی نور خو مطلب ده چې اوس مومندو کښې مختلف علاقې دي هغه کښې بعضې علاقو کښې مطلب ده چې کار کېږي بعضې کښې نه کېږي که نه بعضې بیا امنیت شته بعضې کښې نشته دی.
نو دا مهال په مومندو کښې په خاصه توګه او په ټولو قبایلي سیمو کښې چې کوم وران شوي سکولونه وو هغې کښې څومره بیا جوړ شوي دي؟
په هغې کښې خو تقریباً اوس پورې چې دا کښې د یو سل پېنځه سکولونه وو په هغې کښې که نه چې کوم وران شوي دي په هغې کښې تقریباً په څلوېښتو سکولونو باندې اوسه پورې کار شروع دی که نه.
نو دا څلوېښت سکولونه چې کوم وو دا پرایمري وو میډل وو های وو؟
نه دې کښې دې کښې میډل پرایمري های دا ټول په کښې شته دی بیا نادانو جنکو دا ګډ ور دي که نه لکه یو خو های سکول چې کوم دی په یکاغون کښې هغه های سکول وو که نه دا شان چې مطلب دی چې هغه بالکل هغه هم وران شوي وو که نه نو چې های هم شته په کښې او مطلب دی چې میډل هم شته په کښې پرایمري شته په کښې نادان هم شته جنکو هم شته په کښې.
په قبایلي سیمو کښې چې کوم سکولونه وو های سکولونه وو په هغې کښې د سبجیکټ سپیشلسټ او د ساینس د لیبراټرو او د ټیچرانو یو خبره تاسو سموده مخکې ماته کړې و، نو هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
د ټیچرانو د سرویس سانو چې دغه کم پورې تعلق دی کنه، نو مدد دی چې او د سماویر وي څنګه بیا په مرز کې لیکن کمیشن به نه لګولو کنه، خو به نه دی چې څو کنه، نو هغه لپاره انسان څنګه هغه ټول د سولا او دغه څخه مخکې کم پورې کنه سولا سره راټول نو دا خبر
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سهم ستونزې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی